ډیوه ټي وي او ساته خبري خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان د سرکاري میډیا د شمیرو تر مخه د پښکال بارانونو کې تر اوسه اته اتیا کسان نشوي چې پکې تر ټولو زیاتې اغیزمنده شوي صوبې بلوچستان کې دوه شپېته او د سند صوبې سرخا کراچي کې څورلس تنان شوي. د سریلانکا صدر راجاپاکسه پر ضد د خونړیو مظاهرو وروسته نوموړي اعلان کړی چې سبا له خپل استعفا ورکوي. د امریکا صدر جو بایدن منځنی ختیځ ته د سفر سره اسرائیل تمه لري د سعودي عرب سره به د دوی سفارتي اړیکو ته لار هواره شي. او د یوکراین په سویلي برخه د روس د قبضې لاندې سیمه کې لګیدلي راکټي برید کې اوکراین چارواکي وایي چې 50 روسي عسکر وژل شوي. روس وایي چې دغه برید کې د عام خلکو ودانۍ په هدف شوي. دا او د دې سره به یو شمېر نورو موضوعګانو باندې راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند وای صف امریکا دی وټی وی دین د نه ورځ د کال 2022 جولای د میاشتې 12 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. قدرمن اوریدونکو، د نن ورځې لومړی راپور د خبرونې هغه د ملالا ډي یا د ملالا ورځ ده. د ملالا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا هر کال د جولای په 12 باندې نمانځل کیږي. په دغه اړه باندې زموږ سره زموږ همکار رحمان بنری صاحب دا وخت په سټوډیو کې موجود دی. د هغې نه په دغه حق باندې نور معلومات اخلو. رحمان بنری صاحب په خیر اخلاص سړي مشه
ډېر مهرباني اشفاق محمد صاحب
مننه ستاسو. او بنری صاحب، د ملالا ورځ هر کال نمانځل کیږي، سګنی کال دغه ورځ د نمانځلو اهمیت څه دی؟
اشفاق محمد صاحب، دا یو داسې سوال دی چې د ډېر زیات په نړۍ کې په نړیوالو مطبوعاتو کې باس روان دی او سه کال د نور کله په پرتله ځکه اهم ګڼل کیږي چې د ملالا چې کوم هدف دی هغه په نړیوال کچ د جنکو د زده کړو د هغو د حقونو لپاره مبارزه ده. په ځانګړې کچه په سیمه کې په پاکستان کې افغانستان کې چې د جنکو کم ژوند دی، کم مشکلاتو سره مخ دي، د تعلیم په لړ کې هغو ته مشکلات دي، نو دا ځل د ورځ په داسې حال کې مانځل کیږي په لومړي ځل باندې چې تیر کال د اگست په 15 طالبانو په افغانستان باندې قبضه وکړه او د راتګ سره یې په افغانستان کې کم چې د ملالا هدف دی یا ګول دی د هغې په مقابل کې یا د هغې په ضد کې د هغو چې کم هدف دی د طالبانو هغه دا دی چې د اتم نه ټولګي نه بره جنکۍ چې دي هغه سکولونو ته نشي تللی، هغه خځې چې دي هغه کار نشي کولی، هغه د محرم نه یا د سړی نه بغیر یوازې سفر نشي کولی. په ټوله نړۍ کې دا یو غټ چلن ګڼل کیږي چې په یوویشتمه پیړۍ کې په یو هیواد کې د پوره هیواد جنکۍ چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي، هغه کارون نشي کولی، هغه یوازې سفر نشي کولی، په هغو د نورې پابندۍ دي. په دې حال کې دا ورځ ډېر اهمیت لري ځکه چې ملاله د جنکو لپاره څنګه چې ما وویل په مطبوعاتو کې موږ لولو سره ما هم چې هغه د افغانانو، پښتنو، پاکستانیانو ټول نړۍ د جنکو لپاره مبارزه کوي. په دې ورځ باندې د افغانستان پخوانی کم صدر چې دی هغلی حامد کرزی هغه یو ټویټ هم کړی دی او هغه هم د دې خبرې کومه چې ما وکړله اظهار کړی دی په خپل ټویټ کې. مثال په توګه هغه وایي چې د ملالا یوسفزئی د 15 کلیزې او ملالې نړیوالې ورځ ملالا ډے په مناسبت ملالا یوسفزئی او درنې کورنۍ ته نیکې هیلې او مبارکي وړاندې کوم. او بیا حامد کرزی سی وایي چې د زده کړې او تعلیم لپاره د ملالا یوسفزئی نه ستړیدونکې نړیواله مبارزه د قدر وړ بولي او لا ډیره بریا ورته غواړي او هیله لري. حامد کرزی سی وایي چې هیله لري چې زر تر زره په ګران هیواد افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي او تر څو وکولی شو د خپلو بچیانو د روزنې او پالنې له لارې خپل خلکو ته روښانه او سوکاله راتلونکی ور په برخه کړو. په دې ورځ باندې د ملګرو ملتونو ستر سکتر هم هغې ته مبارکي ورکړې ده او ورسره اشفاق مومن صاحب د امریکې چې کوم پخوانی صدر دی هغلی باراک اوباما د هغه میرمن هم په دې ورځ باندې یو ټویټ کړی دی. په هغه ټویټ کې هغه ویلي دي چې هغه ویلي دي چې ایز وی سیلیبریټ ملالا ډے ٹو ڈے څنګه چې موږ د ملالا یوسف زی روز مانځو وی آسک ینګ وومن موږ د ینګ یا پیغلو نو تپوسونه وکړل چې فرام گرلز الائنس گرلز الائنس چې کوم تنظیم دی ٹو ٹیل آس ہاؤ ملالا انسپائرڈ دیم چې ملالا دې څنګه متاثر کړی دی چیک آؤٹ وٹ دے شیئرڈ بلو زرګونو پشمیره کې او ته خلکو ریپلای کړی دا ورته ویلي دي چې ملالا یوسف زی دا وخت په نړۍ کې تر ټولو ستر انفلوئنشل غږ دی د جنکو د تعلیم لپاره د جنکو د مبارزې لپاره د جنکو د حقوق لپاره. نو دا ورځ په دې وجه باندې نړیوال وایي چې ډېر اهمیت لري چې په افغانستان کې په یو ګرد هیواد کې د ګرد هیواد ټولو جنکو چې دي هغه له سکول نه منع کړی شوي دي، د روزګار نه منع کړی شوي دي، هغو بنیادي حقوقونه تړل شوي دي.
بنوري صاحب د ملالا فنډ د نړیوال چې کوم تاسو خبرو وکړله د جنکو یا د ښځو د تعلیم د پاره چې دغه فند هغه مقرر کړی دی یا جوړ کړی شوی دی په افغانستان کې دغه فند یا د پاکستان هغه سیمه چرته چې پښتانه سیمو کې زیاتره د وسلوالو یا د ترخګری د پیښو په سبب باندې دغه ماشومان یا ماشومان یې د سکولونو نه بهر دي هغه د پاره دغه فند څه کړی تر اوسه
ملاله فند خو په تمامه دنیا کې کاغه عرب نړۍ دا کاغه افریقای نړۍ دا کاغه منځنی ختیځ دی کاغه جنوب ایشیا دا او کاغه نور هیوادونه دی پای کې کار کوي هلته سکولونه جوړوي هلته کې جنکو د چکم چیلنجونه وي مشکلات په هغه غت پورته کوي دغه کومکونو له ورځي سفر کوي خو په ځانګړي کچه په پاکستان او افغانستان کې هم دې کار کوي. سو میاشتې مخکې د ملالا یوسفزای پلار ضیاءالدین یوسفزای چې پخپل هم د جنکو د تعلیم په لړ کې یو ستره مبارزه کوي او ستر نوم دی هغه زموږ سره پروګرام کې په دې لړ کې ډېر معلومات شریک کړل چې په سوات کې په پښتونخوا کې د پاکستان په نورو برخو کې ملالا فنډ چې دي کتابونه هم ورکوي هغه جنکۍ چې هغه وس نه لري دغه کومک هم کوي سکولونه هم خلاص کړي دغه شان په افغانستان کې چې کله غونډه ما ته پوسوکو هغه ول چې یو شمېر پروژې د روانې وي خو کله چې طالبان په واک راغل هلته په ګراوند باندې چې د کوم ملګرو کار کو هغه لپاره ډېر چیلنجونه پیدا شو اوس هم کار دی کی خو د دې په ګراوند یا په میدان چې کوم خلک دی دغه د ژوند د تحفظ په خاطر باندې ډېرې خبرې دی ښکار کوي نه ځکه چې هغه ته مشکلات جوړې دي شي خو د طالبانو راتل مرستو ملاله پخپله ملاله فند او د ضیاءالدین یوسفزی او د دې نورو ملګرو په ملګرو ملتونو سوز لغک کړی دی چې تاسو په افغانستان کې د جنکو چې بې وزلی ده په دې باندې خاموشه مکه نه نړیوالو مشرانو ته اپیل کړی دی چې تاسو په افغانستان کې چې د جنکو کم تعلیم باندې پابندۍ لګېدلې دي په دې باندې خاموشه مکه نه او که تاسو د ضیاءالدین یوسفزی کم ټایم لاین چې دی په ټوټر باندې هغه ته لاړ شو وګورئ نو ضیاءالدین یوسفزی په ټوله دنیا کې د ځینې بال تر مخه یوازنه تندې چې روزانه سحر پاسي نو د ورځې په حساب سره یو ټویټ په خپل کې هغه میرمنې چې کما تور په کې بيبي دا پلاس کې وسوم یو بورډ پور تکړه دینن او پاغي لیکلي دي چې دای د مې په سلشته منټه یو بورډ پور تکړه او لیکلي و چې 215 ورځې وشو چې تیار ده درنا لار نیول شوی دا او دغه شانته هغه بیا ورسټ تیریږي بیا یو بل ټویټ کوي چې په افغانستان کې وسم جن کوي سکولونه ته نشي تللی. نو ملالا یوسفزی دغه مور دغه پلار او دغه فند ملګری چې کوم دی د افغانستان کې او پاکستان کې جنکو تعلیم په اخلا باندې د دنیا کې تر ټولو مهم او ستر غږ ګڼل کیږي.
د پښتنو لپاره د ملالا اهمیت څه دی؟
ملالا دا اړمنی سوال کوم د دې لګ ډیر ذکر وشو. ملالا یو پښتنه ده په سواد کې پیدا شوې وه د سواد جنکۍ د پښتونخوا جنکۍ د افغانستان د پښتنو سیمو جنکۍ د نړۍ ټولو جنکۍ چې دي هغه څنګه چې د باراک اوباما میرمن میشل اوباما ویلي دي چې هغه په نړۍ کې په ملیونو جنکۍ انسپایر کړي دي متاثر کړي دي. نو پښتانه په ځانګړي کچه باندې د ځان لپاره د ویاړ خبره غنی چې تر ټولو کم عمر جنای چې په دنیا کې کم نوبل پیس پرایز ګټلې ده هغه پښتنه ده. خو هغه ته په خپل دا وخت چیلنجونه دي. مثال په توګه هغه سواد ته هغه شان پازاده نشي ورتلې څنګه چې په خوا ورتلې شو یا پاکستان ته نشي ورتلې هغه ته هلته د اډوکیشن د تعلیم په لړ کې چې کوم لاغه هلې ځلې دي پازاده سره نشي کولې د امنیت خطر دی ورته دا غي په کتابونو باندې په پاکستان کې پابندي ده کتابونو په پازاده سره نشي خرڅې دي لاغه په ځد باندې یو ډیر غټ کمپین په پاکستان کې په مطبوعاتو کې راغله او په سوشل میډیا هم راغله او په هغه باندې الزامونه او تورونه او تهمتونه هم لګیدلې وو. نو په دې لحاظ سره د پښتنو خیال لري چې د اهمیت په دې لحاظ سره ده چې دا شاید پاکستان په بل برخه کې پیدا شوی وي هلته لوی شوی نو شاید بیا پکې دا چیلنجونه هغه ته نه ورپېخ څنګه چې د پاکستان نور پښتانه د فکرمندۍ اظهار کوي چې هغه ته مثال په توګه د علي وزیر کیس چې کوم دی دا هغه توپیر پرتل کیږي دغه سره د یو بل خبريال سره چې پاغم دغه داري تورونو لګیدلی خو په عدالتي نظام کې هغه ته انصاف زر ملاو شو علي وزیر ته زر نه ملاو شوی یا پښتون ګورن غورځن چې کوم خبره کوي چې پاکستان کې هدي سره توپیري چلن کیږي نو د خلکو خیال دا دی چې ملال یوسفزای د سواد په ځای باندې په ګوجرواله کې پیدا شوی یا د ګوجرواله سره تعلق وي شاید هغه ته سکیورټي د امنیت دونه مشکلات نه وي د هغه خلاف دومره کمپاین یا
بنری سي پدې بالکل پدې کې د دې سره سم یو بل مختار مایک استاسيات سي او پیښ شي او پاکستان کې داغه هم یو جایزه خسته و داغه جایزه ورسته هغه په د ملک په دغه صوبه کې په دغه لوی صوبه کې هغه خپل د تعلیم لپاره هلي ځلی پیل کړی دي تر اوسه پورې دغه خلاف چا هم خبره و نه کړه نه غږ پورته کړو نه دغه په جایزه باندې چانی و کې وکړي نو مننه کوم استاسي
ډیره مهرباني استاسي ملال یوسفزای تنند نړۍ جاتره مشرانو په ټوټر باندې مبارکي ورکړي دي دغه 15م زیګون ورځ ده او خوش خلک په خوشاله مانځي ته چې کله ټوټر ته لاړ شي یا فیسبوک ته لاړ شي بل اکاونټ ته لاړ شي د ملال یوسفزای په نوم داسې ټک کې کلیک کې په اسی غبارې روانو زی د مبارکي اظهار پکې وشي په ټوله دنیا کې نن د ملال ډے سلیبریټ کیږي
ډیره مننه استاسي ژوند دې اوسي قدر من اردن کو داو رحمان بنری سے شغی منگ سر راغ لل او د ملالا ڈے په حوالہ باندھی زمنگ سرا معلومات شریک لل او اوز پا هم راشو د پاکستان خواته چې سرکاری میڈیا د شمیرو تر مخه تر دی وخت په شکل بارانونو کې تر اته اتیاو پورې کسان هغه ژوند لاسه ورکړی دی او تر ټولو زیات اغیزمند شوی صوبې بلوچستان کې دغه سیلابونو او د بارانونو له کبله تر شپږ شپېتو پورې کسان دوه شپېتو پورې کسان هغه مړ شوی او پسین کې هم تر 1300 پورې کسانو ژوند لاسه ورکړي په دغه حق لا او په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو حال د پاره زموږ سره د ډیورډ خبريال حسین دا وخت نه خپل عمل کوي دغه تفصیل خلوري حسین صاحب تلی مشي وعلیکم السلام ډیر مننه کو استاد سی ریاض حسین صاحب موږ ته د وخت را کول او ریاض حسین صاحب کلمړې د انډی ایم اے نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي چې کوم دغه پاکستان کې د سیلابونو په وخت د کومک یادم راستو یاد تنظیم اداره چې کوم د هغې لخوا کوم معلومات کوم میډیا ته ورکړ شوی او بیا دغه سي دغه سیلابونو تفصیل په ګرد پاکستان کې کاغذ مونږ اوریدونکو ته ورکړي
جی شپږ څه به څنګه تاسو خپل خبرو کې ویل چې را په پاکستان کې کوم مطبوعات کې اړول چې را سیلابونو په وجه باندې وړاندې په وجه باندې نقصان چې وینو هغه زیات شوی دی او بیا څنګه تاسو په خپل خبرو کې بلوچستان کې بچنه هغه زیات متاثر ده خود دې سره سره بیا د سند څو بچی جنو چې په مطبوعات کې یاد انګلیمې یاد سند څو به د پی ډی ایم دا چې کوم د خپلونو اداره دا یاد اړ د تنظیم اداره دا هغه چې کوم رپورټ جاری کړی دی نو چې په سند څو بچی هغه وی چې را تاسو په فکر کې چې فارلس یا کوم د فارلس په فکر کې چې دوی تاسو نه شي ویلي او هغه وی چې مجنی تور چې کوم دی هغه په سند څو بچی شپږش کسان هغه وی چې بشوي دا د سند څو به د پی ډی ایم چې کوم رپورټ یې جاری کړی دی او هغه وی چې د کې نه کسان چې د ټاټا کې مشهور دي دا د ټاټا چې دنو دا د سنس دې د سم چې د اباتین په اړه کوم خار دي ال تک چې دنو دا مشهور دي او بارانونو زیات تر چې دنو کراچي متاثر کړي او په کراچي کې چې کوم خلکو ژوند دي هغه زیات ډیر زیات هغه زم شو دي هغه کې بیا د خلکو ګاډي د خلکو کورونو ته چې دنو بورګل دي ګاډي په وګو کې ګرځي دا د چې وبو تقریبا سلورو د پیزو په ټکو پوره داسې اطلاعات راغلي چې هغه وبو بره راخته دي خو بیا د سین تو بی چې کوم ویان دی د حکومت چې کوم ویان دی مرتضى وهاب هغوی نن پر ټوټر باندې د سوشل میډیا د لارې دغه څه تصویرونه هم جاری کړي دي او هغوی دا وایي چې یاره سرکاري عمله ده نو هغه لګیا د خپل کار کوي او هغوی دا دعوه هم کړې ده چې په بعضي علاقو کې د کراچۍ چې اوبه دي نو هغه پخته باندې کړي دي د دې سره سره د انډیمه چې کوم رپورټ دی د نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتھارټي چې کوم د پاکستان په سطح باندې کوم اداره ده هغوی دغه رپورټ ډور ورځې وړاندې چې کوم جاري کړی وو نو هغوی دا ویلي چې د تیرې میاشتې راهیسې تر اوسه پورې د 10 جون پورې د جولای پورې چې کوم خلک مړ شوي دي هغه تقریبا 100 او 120 چې دا ویلي نه هم زیات شوي دي دغه په دغه کې چې دی هغوی چې کوم رپورټ جاري کړی نو پای کې دا ویلي چې په دې کې اتاتیا چې کوم دي نو داسې دي چې هغه چې ښځې او ماشومان چې دي شامل دي او دا به دا هم وایم شپږ سپتمبر چې کوم بیا موږ په خبر کې توفات هم راځو خو د موسمیاتو محکمه چې کوم دنو هغوی دغه رپورټ چې کوم ورکړی دی هغوی چې راتلونکي سلیری ساتونه چې با نور باران هم امکان دی او دا دوی په ټول سند صوبه کې او بلوچستان صوبه کې او بیا د خبر پښتونخوا چې کوم شمالي سیمې دي هغه هم یاد کړی چې دغه نور باران هم کیږي بیا کوم راښو د خبر پښتونخوا صوبې ته خیبر پختونخوا صوبه کې کوم تجربه ده یا د کوم کې د بیړني حالات کوم اداره ده د یو یو دغه لخوا چې کوم ریپورت جاری شوی او وی چې په خیبر پختونخوا کې هم دوه کسان چې دي هغه په دې باره مې چې څنګه لا تور کړی په دې وروسته کې او زیات چې کوم علاقې متاثر دي په هغه کې ثوابه ده پای کې ملکند ویژن کې کوم علاقې دي یا د سوات علاقې دي هغه غیر متاثر دي درس خان کې باره مې شوی دي او په نوهار کې هم باره مې چې دغه اثرات لري دي مردان دل کوم وګورو بیا 13 ورځې په ریپورت راغلی ونه پای کې د تختبای تحصیل چې کم دی نو پای کې یو سل او یا ملي متر باران شروع تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې باران شروع او په دغه سیمه کې بیا د پور چې څنګه هم راغورځي دي او پای کې یو بدنانا هم راشه هم په پور جنگلو کې چې کومه علاقه ده او هغه سره دوه ماشومان چې هغه جو بل شوی وي کوم د چت نظر راغورځي دي لعمله او د ثوابې دل چې کوم دنو هغه زیاته متاثر ده بیا نن د دیوا ټیم چې دینو هغه هم ثوابې ده تلو او هغه دغه تکي او رپورټ هم تیار کړی دي
صحیح
او ریډونکو ته دغه رپورټ چې د وړاندې کو د ثوابې خلک وی چې را د صوبایي حکومت چې دینو هغه ګلمن چې را صوبایي حکومت دا وي تپوس نه وکړي
صحیح مننه ریال سین صاحب تاسو او تاسو چې کوم دغه رپورټ تار کړی دی په ثوابۍ کې په دغه بار د پښکل په بارانونو سیلابونو باندې دغه بوریدونکو ته وړاندې کوم چې فصلونه هم زیانمن کړی دي نو تاسو مننه کوم
د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د پښکل بارانونو ګنشمیر تاوانونه اړولې دي او په ثوابۍ ضلع کې ځایي اوسیدونکو وایي د سختو بارانونو له وجې ولاړ فصلونو ته زیان رسیدلې دي. د سیمې ځایي اوسیدونکي سلیم خان اډوکیټ وی ویډیو ته وایي په ثوابۍ ضلع کې د خلکو فصلونو کورونو او سارو ته نقصان رسیدلې دي او اوس هم د اوبو د لارو د بندېدو له امله په دغه سیمو کې اوبه ولاړې دي او د خلکو کورونو ته نقصان رسوي. سلیم خان اډوکیټ وایي د ثوابۍ ضلع نه مرکز یو صوبائی حکومت د بجلی او تماکو په مد کې په اربونو روپے ګټه ترلاسه کیږي خو صوبائی مشرانو تر اوسه پورې ونکړې شول چې د خلکو تپو سکړي.
د صوبائی د خلکو د پاکستان ډیر زیات قرضدار دی په موږ ډیر سخت وخت راغلي دی موږ د دې امداد مستحق خلک یو موږ په خپل مطلب چې دا ومونه سو خیرات نه ګټي دا زموږ خپل پیسې دي په کار دار چې بامخیل مرغوز ټنکوي کډه ډوډیر کونډا دا کلی چکم دے دا مطلب چل تا رین ایمرجنسی نافذ شی وزیر اعلی راشد التا دے دے زینو دوری کی دغل تک فورن امدادی کاروائی شروع شی.
د اباسین پغاړه د ثوابې ضلع مرغوز ټنډ کوی او بامخیل یونین کونسلونو کې لیدل کیږي چې د بارانونو لوجې پسلون ته نقصان رسیدلې. زې په زې ودانی متاثر شوې دي او سړکونه هم مات دي. په دغه سیمه کې میشتا د تحریک انصاف ګوند مرکزی غړی او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر د ځپل شوی سیمو دوره کړی دا وی ډیو سره په خبرو کې هغه وایي چې د اوبو په لارو کروڑونو روپې خرڅ کړي شوې دي او که د دغه سیلابي اوبو مخه نه ونیول شي نو نقصانونه به زیات کړي وو. دوی وایي صوبایي حکومت هڅه کوي چې کروندګرو ته مالی معاف کړي او هغه ته توان نو ورکړي.
چې په نسبت سره زما خبره شوې ده او دا اړتیا چې نو د موږ ټیک ډیر کړي ده افزده ده او د دې کې د تلکم ټیکس پکس او هغه هم چې نو ما په یم موږ ونه کړي ده باقاعده نوټیفیکیشن دا یو شي ان شاء الله تعالی او د سره به بہرحال قدرت پکارونه کو انسان سے نشی کولے او چ سورہ ممکنہ د حکومتي وسایل دي انساني وسایل دي هغه مطابق موږ کوشش کوو چې خپل خلکو ته خبر کو دي فرق
په پاکستان کې د اپتونو په وخت د تنظیم اداره نېشنل ډیزاستر منیجمنت اتارټي په خپل ریپورت کې وایي په یو میاش کې د بارانونو له امله یو سل وسل ویخ کسان مړ شوی چې پکې اته یا خزي او ماشومان هم شامل دي. د زر نه زیاتو ودانو ته په مکمل توګه یا په جزوی توګه نقصان رسیدلې. د ان ډی ایم ای وینا ده په خیبر پښتونخوا کې د شلو نه زیات کسان مړ شوی او 250 کورونو ته جزوی نقصان رسیدلې او شپېته کورونه په مکمل توګه ړنګ شوې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
خبر مرادون کو تاسو د مردان څخه د ډیور لري خبريال ریاض حسین دغه تفصیلی راپور د ثوابۍ ضلع چې کوم د سیلابونو بدحالي وغه تاسو ته خو د اوس بلل شو د بلوچستان صوبې زنه هغه برخو ته چرته چې سیلابي او بو د پښکل بارانونو پاسلونو ته ځانونه نړولې دي او خلک هم دغه تل کې د شنه اسمان لاندې ژوند کول ته مجبور شوې دي. د حکومت له خوا څومره مرستې شوې دي راځي چې دغه تفصیل د ډیورډ خبريال نعمت الله سرحدي څخه وورو.
په بلوچستان ایالت کې د وسیا په شکل برانونو څخه متاثر خلک وایي چې وسوم دي د حکومتي مرستو په تمه د شنه اسمان لاندې شپې سبا کولو باندې مجبور دي. په چمن سره د ښار کې یو کس محمد سلیم سیوا کوچنی لورکی د کور د دیوالو نه دول عمل وجل سوی ده او دویمه لورکی ژوبل ده و وی وی دی وته وویل چې حکومتي چارواکي د دوی کور ته راغلو خو مرسته لا نه دی ورسولي.
زه د ولز ما دوی لونی لاندې سولې یو په مرسوله یو د زخمی د وسوم د همسایګان کر پرته ده او سړی دا لاتی او سړی وسوم وبړه کې خو نیم نه لیدل دي چایز بس خاص مله نه کړي چې په څنګه کوي در باندې دا دی وساله دا کوم دي څه مطلب هیڅ چا پر مژه نه خامان یو تا نه هیڅ کومک چا هیڅ طریقه نه برابر سوی سړی د وبړه کې مو دی وسوم د ګای دا شان وبولاین دي د کور شان زیاتره وب ویرل بازار یو څه کړتی دي باید وسوم د خټ لاین دي مو وسوم د ګای دا شان سره راکاجو.
حکومت بلوچستان بیرنی مرستې رسوونکي ادارې پی ډی ایم ای ویان ویلی دی چې کلاس ریپلا توبه سګزی کلا عبدالله چمن جوب اپشن سیمو کې زیات مالی تلاپات اوشتي دي چې مالی مرستې ودغه سیمو ته لیږلې دي خو د زیاتره سیمو لارې وسوم بندې دي چې هلته سیلاب زپولو ته لاس رسونه نه کیږي. خو د زده کلا عبدالله چمن څخه ټاکل سوي د قومي اسمبلی غړي مولوی صلاح الدین ایوبی و وی وی دی وته وویل چې د لخوا د مرکزی او ایالتي حکومت څخه د بلوزرونو او مالی مرستې رسوونکي کارټرانو غشتنه سوي ده چې بندې لارې خلاصې کړي او مالی مرستې ولري پرتو سیمو ته ورسول شي.
شل زره ګنټه بای چې د روډو د ګلیډرو د دې هغه ورکول شي زموږ د چمن د کلا عبدالله او د چمن او د توبې د دې لارې هغه دغه بندونه دي شلیدی هغه ټول وران شوه یو طرف ته کورونه وران شوی دي بل طرف ته واغه ته ورتک مشکلات دي دیمونه په خطر کې دي ډیر نړیدل دي او هغه نور چې څه پاتې دي هغه په خطر کې دي او اوس تر اتلونکو د برانو خطرې دي او دا غلاري چې دا کم اوبه د یو طرف څخه بل طرف ته اوښتې دي در دې د پاره چې برته هغه د اوبو خپل رخصت دي نو په هغه والو باندې هم دروسه پوری چې کم مجلسونه زمر سره وسوله د چمن پاواله دی یو سل پکې جستولی او بیا باور ټول د خلک دي نور.
خو د بلوچستان د کورنی چارو او د پی ډی ایم ای ایالتي وزیر میر زیا لانګو و خبر رسنی ته ویلي دي چې د وخت مخه سوي په شکل برانونو په ایالت کې په لوی کچه مالی او ځاني تلاپات اړولې دي. زیانمنو سیمو ته مالی او خوراکي مرستې لیږلې دي چې په دغه سیمو کې سلام متاثرونو ته سخت ضرورت دی. خو نوموړي په وینا په ټول ایالت کې دوش په تکسان مرسیوي دي چې ایالتي حکومت به هر مړي ته 15 لک روپۍ د امدادي رقم په توګه ورکوي. خو پی ډی ایم په خپل تازه راپور کې دا هم ویلي دي چې په ټول ایالت کې 490 کورونه سیلابي او بو زیانمن کړي دي. بلې خوا ته ایالتي حکومت په ټول بلوچستان کې د پیسو څلور سلويش لګولې ده او ټول ځلی مرسیال کمشنرانو ته امر کړی دی د سیلابي او بو تیرېدو مقاماتو بنداتو خوړ او ډیمونو ته نږدې څوک پرې نږدې. خو دغه بندیز باوجود د مطبوعاتو په خبر یو کس په ډیرا بوکټي او یو کوچنی په کلا عبدالله خان کې سیلابي او بو په بندونو کې ډوب شوي دي چې دوی مړي په سم ناسي توګه راکښلو پاسو خپلو خپلوانو ته پاواله کړل شوي دي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د دیو سره اوسئ
د سریلانکا صدر مہندرا راجاپکسا نن اعلان کړی دی چې د به سبا د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړي. یاد دی وی چې د نوموړي پر ضد باندې احتجاجي مظاهره د تیر څو میاشتو راهیسې روانې وي. په ملک کې د بد اقتصادي حالاتو په وجه دغه شروع شوې مظاهره په پاکستان کې هم لیدل کیږي. د پاکستان او د سریلانکا حالات څومره د یو بل سره مماثلت خوري او یا یو بل سره څومره یو شانواله لري په دغه باندې یو څېړنیز نظر تاسو ته د ډیو رادیو همکار نصر الله سوشي به وړاندې د لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې د سیمې ستر خبريال اسماعیل خان صاحب څخه خسته تاسو ته وړاندې کوو.
د بنیادی یو وجه چې کوم عمومي توګه باندې ویل کیږي هغه دغه چې د راجاپکسا چې کوم دي متنو د سمو دینه غالبا 2012 د دې ډیر زیات پټکسونو کې کمیره وستو داغي پوجا باندې ملک تو عوام ولس خوشاله خو د ملک آمدن کې ډیر زیات کمی راغلو او داغي پوجا باندې کته سو ګورې نو سرت د کورونا دغه راغلو مبارک بیا عالمی اقتصادی صورتحال ډیر زیات خراب شو خاص کر د یوکرين او د روس ترمنځ د جنگ نه پس نو سریلنکا په خپل قرضو باندې ډیفالت کو دیوالیو شو او چونکه دیوالی شو بیا وسره پیسې وې نه چې تیل راغسته وې نو تیل چې نو دغه په وجه باندې بلوي شروع شي فسادونه شروع شول په کولمبو کې او دغه په وجه باندې حالات دي چې ترور رسیدل چې راځه پکشه چې کنده صدر بلدا دا چې یو خاندان ټول په اقتدار باندې صدر هم او دا یو پروره بیا دا او وزیر اعظم او بل روره چې کنده فائنانس منیسټر وو نو خلکو دا ګړل چې د سریلانکا د ستونزو ذمہار هم د یو خاندان دی دا غي په وجه باندې دا مسلې را شروع شي او خاص کر چې کله سریلانکا دیوالی شو دا غي نه پخ دې ستونزې سوا شي او بیا د حالت دې ترور رسیدل
صحیح اس مرکان صاحب کوم طرف ته تاسو اشاره وکړه که سیاسي حالت دی پاکستان کې هم د غشانتی دی او بیا اقتصادي حالت آی ایم ایف چې کوم زړی قرضې دی په پاکستان نشته ول 90 او پور نه د ترلاسه کړي زیاتره سیډون کې چې دی یا په پاکستان رسنۍ چې کوم دی هغه د سریلانکا مثال د پاکستان سره برابرې وجوهات سړي څنګه ګوري ورته
دغه وجدار چې پاکستان کې هم اقتصادي وضع د خراب او پاکستان چې کوم دی نو ریزروز فورن ریزروز یا خارجي چې کوم په پاکستان سره پیسې دی ډالر په شکل کې یا د یورو په شکل کې یا د مو په شکل کې داغي په ذخیرو کې کمیر روان دي د پاکستان ایکسپورټس هغه حساب سره مختلا نړۍ چې سمره توقعات او ټریډ ډیفیسټ د پاکستان امپورټس چې ورشل بهر نه کوم سامان پاکستان ته راتلو نو ډالر د ملک نه بهر زیات راوالي او کم او رات کم پاکستان چې ډالر راتلی پاره کې کمی راو بیا د ستونزو یو غټه مسله چې کوم ده هغه بیا په عالمی منډه کې د تیلو قیمتونو کې سوچن د شوی د قیمتونو کې اضافه شو نو دا ډیر زیاتې پرابلم وي بیا درې مغټه خبردار چې عمران خان څخه پتلو تلو کې سبسډیز ورکل په تیلو باندې سره د دې چې په پرل اقوام کې دغه تیلو قیمتونه سي واشي دې د تلو قیمتونو په ځای باندې ورو لو د جې به پیسې ورکولې نو دا ټول ستونزې چې بیا د نوي حکومت رالو دا ټول دې مخ ته راغلل او اوس چې کوم دی وکي حالت دی هغه دغه دي چې څو ډېر سخت فیصلې چې کوم کوم کیو او د آی ایم ایف سره مذاکرات کوم په دغه باندې دغه شو چې د عمران خان څخه پوښتنه کوي د آی ایم ایف سره مذاکرات شروع شو خبرې تر شروع شوه خو هغه په دې خفو چې پاکستان سره د دې چې د دې د سره اتفاق کړو چې سبسډیز باندې ورکی تیل باندې خپل پیسو باندې چې پکم قیمت باندې دی اصلي پاره قیمت باندې بدلی خرڅیوم دې د خپل خبرونو پاکستان حکومت په شاشو نو آی ایم ایف نور خبرو تور ته تیار نو اوس چې د حکومت رالو د سخت فیصلې وکړي د آی ایم ایف سره خبرې روانې تر خو تر اوسه پورې آی ایم ایف سره لاسلیک شوی نه دی تر څو پورې لاسلیک نه شوی نو پاکستان هم دلته کې ډېر یو نازک صورتحال سره مخ دی
صحیح عثمان خان صاحب کبونګه څنګه د پاکستان رسنۍ چې وي د سریلانکا دغه مثالونه سیاسي مشران په خپل ټوټونه کې ورکړي نو آیا اقتصادي حالات چې پاکستان کې په هر حکومت کې دی هغه دغه دی د آی ایم ایف سره چې کم تړونونه دی هغه هم د شانتنیو کې پکېږي په دې حکومت کې هم تیل ګران شول مهنګایي چې کم دغه نړیواله مسله هم ده خو آیا تاسو ګڼئ چې د سریلانکا مثال او د پاکستان او بیا دې کې د خلک پاکستان کې هم داسې راوتل شي کراوزی ولې براوزی کو نه راوزی نو ولې بنه راوزی
دا ځات خپل کده یو خبرداري خدای چا داړه حقيقي چې سریلانکا نه پس یو څو ملکونه دي چې حالته کې هم دا بهرني چې کم د اقتصاد او ماهرین دی دا خبره کوي چې د مصر او د تونس او پیرو هغه ځات دغه رنګ خطرې سره مخ دي د ډیفالت د سریلانکا چې څنګه حالات جوړ شول او پاکستان او غانا او دغه چې کوم دین واغه هم شمیر ماري چې هغه هم په دغه رنګ ټول کې دي چې انته کې ایتوپیا سره چې انته کې هم دا رنګ حالات مخته کې دي یو خبره ده سیده چې پاکستان تیل چې کوم دی هغه د سعودي عرب نه یا نور نه په ډیفرډ پیمنٹ خپل لکه په قرضو باندې خلی د پاکستان سره یو کوشن شته دی چې دغه رنګ حالات په جوړ نشي څنګه چې په سریلانکا کې هلته کې مسالې چې راپورته شوې هغه د تیلو د نشتوالي په وجه باندې جوړ شوې. دویمه غټه خبره چې پاکستان اوس هم د آی ایم ایف سره په مذاکراتو کې دی، که تاسو نن د نظره تېر شوي د سریلانکا د سنټرل بینک ګورنر هم دا خبره کړې وه چې که د آی ایم ایف سره یو کال وړاندې دا خبرې را شروع شوې نو اوس په دا حالت په سریلانکا کې نوم کم چې اوس دي. نو دی وخت پاکستان کې کوشش هم دغه دی چې د یو مینجمنټ یو څه طریقې سره سریلانکا د سریلانکا غوندې حالات دلته را پیدا نه شي او د آی ایم ایف سره خبرې زر پر زر پای ته ورسي. په یو غټه مسله دی چې پاکستان ته د سیاسي اړیکې لري او آی ایم ایف هم دې حالاتو ته مخا مخا ګوري تر څو پورې چې سیاسي استحکام نه راغلی او ملک نو هلته کې آی ایم ایف خبرې کړي نه کی او د سریلانکا کې هم اوس هم نن ما لوستلو نو د سنټرل بینک ګورنر هم دا خبره کړې ده چې د آی ایم ایف سره مذاکراتو ته تمامېدو دغه یو وجه دی او دغه دغه کېدی شي چې په ملک کې سیاسي استحکام راشي د سیاسي اړې ګړې ختم شي. پاکستان دی او کې د بدقسمتۍ نه سي او سیاسي عدم استحکام سره مخ دی. عمران خان صاحب بهر راوته دي چې په پنجاب کې زمینی انتخابات دي روزانه د څلور سو جلسې کې عمران خان صاحب خپل خبرې نه پر شا کیږي نه په مغه الزامونو او مغه ټولنه مخ ته بوزي دا پتن لګي چې انتخاباتو نه پس چې کوم نتیجه روزي هغه عمران خان مني کنه به مني بیا به لانګ مارچ کوي کنه به کوي. نو دا یو غټ کوشچن مارک دی زما خپل خیال داري چې دا خطر موجود دی پاکستان ته تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې پاکستان کې سیاسي استحکام مخته نه راغلی.
ډېر زیاته مننه کوم اسماعیل خان صاحب دوه وخت راکولو یو جهان مننه.
قدرمن اردوونکو دا ډیوه ټی وی دی او رازو د بلاپور په لوتا په پاکستان کې په سیاست کې د سیاست مدارانو په یو بل د تورونو خبره کوم نه ویني دا خو په نږدې یو کې په آئینی توګه باندې د نابوري په تحریک لړکړې شوې وزیر اعظم عمران خان لخوا په مخالفه سیاسي مشرانو باندې د غل او د غدار تورونه ډیر زیات شوې دي او سړنکار وایي چې دغه په هیواد کې یو منفي رجحان طرف ته اشاره ورکوي او په دغه باندې د ملک ځوانان د هغوی پرویه کې یو منفي بدلون ښکاری. سړنکار په دغه باندې څه وایي د ډیورې خبر یا لورنزیب خان نور تفصیل په دغه تاسو ته اسلام آباد وړاندې کوي.
نږدې ورځو یو مرکزی وزیر احسن اقبال پر ضد یو فامیل لخوا دوی ته غل ویلو پیښې دفاع پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یوه جلسه کې کړې ده او ویلي دي په احسن اقبال یو رستوران کې چغې وهل او دې ته بد رد ویل غلطه خبره نه ده ځکه چې دوی غله او غداره دي او ګرد نړۍ کې موجوده حکومت غړي چې هر چرته بزی خلک به ورته غل او غداره وایي. عمران خان دا خبره هم کړې ده موجوده حکومت د امریکې غلامی کوي او دینه خوا چې پاکستان به هړو جوړ شوی نه وو. دوی یو ځل بیا زمینی انتخاباتو لپاره د مذهب نامه استعمال کړې ده او ویلي دي 12 جولای پنجاب زمینی انتخاباتو ورځ به جهاد وي. سیاسي څېړنکار عظیم کاکړ وایي د سیاسي مخالفینو د پر عمران خان دغه شن بیانونه ټولنه کې نور کرکه به هم خوروي. که چېرې عمران خان مخالفینو ته غل او ځان ته ایماندار وایي نو باید دومره جرأت هم وکړي چې خپل څلور کال حکومت کې شوی درغلو په حق له هم بیا داسې واضحه خبرې وکړي.
عمران خان او د ده وکارکونانو ته دا خبره باندې سر خلاصول لازمي دي چې د ترانسپرنسي انټرنیشنل د 2021 او د 2022 رپورت موجود دی چې د ده دور چې دی هغه د تاریخ بدترین کرپشن په دی کې وسول او د یو سل ولس نمبر سره پاکستان یو سل سلویشتم نمبر لرالی. بل دا چې پاکستان د تحریک انصاف په خپل دور کې عمران خان غیر ملکی وصل ویش دورې وکړي او په دې کې به عمران خان ته 50 توفې ملاوي شوې. تقریبا د دې قیمت 14 کروڑ سبالای جوړې دي پاکستانی مگر بدقسمتي دا ده چې دا په 3 کروڑ اتیا لک روپی باندې دا ټول توفې چني دا عمران خان مثال ځان له وګرځولې او صرف په قومي خزانه کې دا 3 کروڑ اتیا لک روپی جمع کړي. او بل دا چې عمران خان او د ملګري د دې جواب قوم ته ورکړي چې تا د آی ایم ایف یو نمائنده خاص راوخستي او غیری پاکستان کې د سټیټ بینک گورنر ولګاوي د رضا باکر په شکل کې او آیا نن چې پاکستان کم 20 ٹریلیون یا 25 زر ارب روپیه اخیستې وي د دې زموږ سوک نه.
خبريال محمود جان بابر هم دا نظر لري عمران خان د غشن بیانونه د سیاسي ګټو لپاره دي، خو ټولنه چې وړاندې نه تندروي په لاره روانه ده، نور به هم تندرو شي.
عمران خان سره حکومت مو د سره فوج هم د سره او د سره عدالتونو هم د سره سختی نه کړی، نیب چې کومونو هغه هم د سره سختی نه کړی، مخالفینو سره به کوله ښکاره ښکاره ده. په هغه وخت کې دا خبرې ثابت نه کړی شوې او اوس په لارو کوڅو کې کوي نه کوي، ځکه چې دې مکمل طور باندې ناکامه شوی دی. د دې خلکو خلاف چې کوم غلطی طریقې سره انویسټیګیشن شوی دي، تحقیقات شوی دي، او دې ته چې کومه سختی دي سره شوی ده، هغې سره دا خبره ثابته شوه چې دې خلکو غلاګانې نه وي کړې. دا د عمران خان د خپل سیاست لپاره او هغه ادارو او هغه خلکو چې کوم د عمران خان ملاتړ کولو هغوی خپل د مقاصدو دپاره دا خلک تورې کړي وه او هغه ټول خپل زور ولګولو، خو ثابت نه شو.
یوازې عمران خان نه، خو د دوی حکومت په وخت کابینې کې شامل نور وزیران هم سیاسي ګټو لپاره د مذهب او سیاسي مخالفینو پر ضد د کرکې ډک بیانونو استعمال کوي. او یو تازه مثال یې پخوانی وزیر شیخ رشید دا بیان دی، 12 جولای پنجاب ځینې انتخابات ورځ به د یو جنگ ورځ وي، او که چېرې پکې ټګي وشوه نو ګرد هیواد کې به اور ولګي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د ډیو ټی وی د خبرونه لا هم دوام لري. راځو د افغانستان په لوتا. د تیر کال اگست په 15 باندې طالبانو په افغانستان کې واک واخست او د هغې وروسته دوی بیا بیا دا وکړي چې دغه حکومت دوی یو اسلامي حکومت ته، خو دغه اسلامي حکومت داسې پریکړې کړي دي چې په ګرد نړۍ کې موجود اسلامي ملکونو کې یو ملک هم دغه پریکړو مثال نشته. نو دغه حکومت سره به نړۍ چلند څنګه کوي؟ د وایس آف امریکا آشنا راډیو همکارې شناز نپیس په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
په کابل کې د طالبانو جوړې شوې غونډې ته ملا هیبت الله اخونزاده ویلي وو چې بهرنیان دې دوی ته امرونه نه ورکوي، ځکه چې طالبان خپل سیستم لري او خپله پریکړه لري. خو طالبان په یوشتمه پیړۍ کې د افغانانو لپاره کوم سیستم یا طرز حکومت لري؟
دا طرز حکومت په اوسنی وخت کې هیڅ قسمه مشروعیت نه لري. نړۍ ډېره بدله شوې ده او کوم د طالبانو تنظیمي شکل ته وګورو نو دا یو جابره جنگي ماشين دی چې هیڅ رقم سیاسي لیدلوری نه لري. دا په مستقیم شکل یو آی آر اے دا کمیټه چې موږ آیرش ریپبلک آرمی وایو، خو آی آر اے یو سیاسي تنظیم لرو چې کمیټه موږ شین فین وایو، او دا صرف یو ملیشا ده.
که دوی دا موجوده چې کوم خبره کوي نو دې ته موږ د طالبانو نظام خو ویلی شو، خو د اسلام نظام چې دی نو دا ډیره زیاته مشکله ده، ځکه چې د اسلام خپل یو روح دی او هغه کې هر یو سیز د هر چا حق دی. نو ترسو پورې چې د زمنګ د افغانستان خبره ده، الته چې ترسو پورې د هر وګړي دا غته د چې کوم دغه بنیادی حق ته د اسلام د نظام مطابق چې ترسو پورې هغه ته ورکړې شي ونی، نو دا هډه ګرانه ده.
د طالبانو د دویم ځل د واکمنۍ وروسته لکه د تیر ځل پشان یو ځل بیا افغانستان منتخب ولس مشران نه لري، پارلیمان تړلې ده. د طالب واکمنانو سره په خپلو کارونو او دندو کې د کمی یا زیاتې لپاره د حساب کتاب هیڅ ډول میکانیزم نه ښکاري، او د واک ټولې واګې اکثره د پاکستانی مدرسو نه د فارغو طالبانو په لاسو کې دي. د دغه ډول سیستم مشرته امیر المؤمنین یا د مسلمانانو امیر وایي، په نړۍ کې دا د خپل ډول یوازینی سیستم ګڼل کیږي.
چې ورته وایي چې تاسو ورته مثال خبره امیر المؤمنین وایي، نو امیر المؤمنین خو به بیا د نړۍ د ټولو مؤمنانو امیر وي، بیا به د غور په مؤمنانو چې کوم زیاتۍ کیږي هغې ته به تاسو څنګه ځواب وایي؟ بیا به دغه شان چې کوم دی نړۍ کې نور ستاسو مجبورۍ راځي، خارج پالیسی در تیادوم بیا بچی کم دی تا استاد امیر المومنین یا د خلیفہ یا دوی ورته اوس رئیس الوزرا ویلی دی د رئیس الوزرا د را جوړولو د ټاکلو با څه طریقه کار وی بیا د هغه د لری کولو په څه طریقه کار وی بیا به د هغه د ریپلیس کولو څه طریقه کار وی دوی به دا وایي چې یو شورا به وي د علماو شورا به بیا آیا دا به ټاکلې شورا وی که نه دا به چې کوم دی د یو څو کسانو په خوښه را جوړه شورا وی چې ټاکلې شورا وی او هغه بیا رئیس الوزرا را جوړوي نو دا خو بیا یو پارلماني نظام شروع
د بهر نړۍ سره اړیکې د طالبانو د واک لپاره دا وخت یو لویا ننګونه ده خو په هیواد کې دننه هم د طالبانو په واکمنۍ نیوکې کیږي افغان میرمنې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بندیخانه ګڼي جونې د زده کړو بشپړه ازادي نه لري طالبان ښځې روزګار ته نه پرېږدي ملګری ملتونه د ښځو لپاره وضع ناهیله بولي په اولسی کچه طالبان په خپل سر مخالفین زوروي د بشري حقوقو ادارې طالبان د مخالفونو په اعدامولو توروي او طالبان هم په کابل غونډه کې ویلي وو چې د دوی نظام پر ضد بغاوت به فساد فل ارض ګڼل کېږي داسې اسلامي سیستم په نړۍ کې کوم بل ځای کې شته
نړۍ کې کوم څونه نور قانون دي څنګه چلتا اسلامی هوادونه دی التا د جنکوس کولونه مشته دی کالجونه مشته دی پونتونونه مشته دی دغه سه د سعودي عرب غونډه کې په وطن کې چلتا اسلامی نظام چې کله کم چې خلک وی چلتا نافذ دی التا هم سکولونه کولو دی د جنکو د پاره کالجونه کولو دی بلکې موجوده بادشاه چې دی ناغه خو نور هم ازادي ورکړل څنګه چې د ډرایوینګ لایسنس یا د ډرایور یا د ګاډي چلولو اجازه ته شو دغه سه نور چې کوم اصلاحات روان دي نو چې تر څو پورې د اصلاحات نشوي نو خامخا د طالبانو حکومت ته خلک ګوتی نیسی
د افغان چارو سیډونکو په واشنگتن کې ځینی سیډنیزو ادارو فکر کوو چې دا ځل د طالبانو سیستم یا طرز حکومت به د تیر یا لومړی ځل نه بدل وي په واشنگتن کې د امریکا د سولی انسټیټیوټ په خپل یو سیډنیز ریپورت کې ویلي وو چې اوسنی طالبان به ریښتونی اسلامي سیستم او په 2004 کې د جوړ شوی اساسي قانون ترمنځ د حل لار وباسي خو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او نورو طالبانو مشرانو ویناوي دغه اټکلونه پرله پسې ناسم ثابتوي شهناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
په ټولنیزه رسانیو باندې خبر شوی یو اډیوی پیغام کې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد د افغانستان په ځینی برخو کې د خپل ځمکني پوز نه د هیواد په ځینی برخو کې د بلارکیدو ګیلې کوي چرته چې طالب عسکرو ته مزاحمت خودل شوې ده د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبريال سمیع الله جلالزی راپور تاسو ته وړاندې
طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب په یوه نوی غږیز پیغام کې چې په دې ورستۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی مسؤلیتونو ته د خپلو ځواکونو په پام لرنې ټینګار کوي نوموړی په دغه لنډ پیغام کې چې د سب دقیق وخت معلوم نه دی وایي چې د طالب ځواکونو ترمنځ بې نظمي او لارښوونو څخه سرغړونی د دې لامل شوی چې د بغلان د خوست ولسوالۍ په درې خاوش کې یو شمېر مخالفین ځینې سیمې ونیسي
اول خدا دی چې دغه تشکیلونه ځای ته موږ تشکیل وروکو او توای چې وره دغه ځای ته ورس او ځای وروښو ول چې په دغه ځای کې شنه مشران ملګرو ته اطمینان ورکړي خو یو لالتنی ورغلی موږ مطمئن یو چې دغه ساحه کې د ملګری شته نو هغه یو لانی نو مال چې دغه مجاهدین و د اتحاد ته شمه توجه کوي خدای په خاطر دغه کوي اتحاد کوي ښه په سمه توګه کوي
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د عسکري نظم پر اساس پوز نه لري او د هغوی ترمنځ سیاسي اختلافات هم د بې نظمۍ او د رامنځته کېدو لامل کیږي
زه فکر کوم چې طالبان نه هغه توقع موږ باید ونه لرو کوم چې د یو منظم سیاسي اردو او یا هم د یو هغه قطعاتو نه چې موږ پخوا درلودل د هغوی نه ولرو صرف جنګي عادي خلک دي جنګ لپاره آمادګي نیسي د امنیت تامین د قانون د حاکمیت دوکې اصلا نه باور شته او نه هم تجربه
د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان په پوز کې نظم او دیسپلین ډیر مهم بولي او وایي چې پوزي قوانین خپل اصول لري
په پوزي برخه کې نظم او دیسپلین ډیر اړین دی
د جزتامونو او قطعاتو مسولین د سوق او ادارې ورته او درایت باید ولري او په پرسونل باندې کاملا نظارت او حاکمیت ولري.
عام افغانان او د چارو یو شمیر کاربهان پر طالبانو د ځنګړي یونیفورم د نه لرلو، خارج ژوند سره د نه بلدیت او د غراس خارج چارو د تنظیم د نه درک له امله نیوکې کوي. که څه هم طالبان د افغانستان په اکثریت برخو کنټرول لري، خو په پنجشیر ولایت، د بغلان د اندره په دریګونو ولسوالیو، د تخار په ورسج ولسوالۍ او د پروان په ځینو برخو کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
ګران اوریدونکو، اوس هم راځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې دغه تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانو قبایلی سیمونه د پاکستان خلاف راپور ته جنگیالی ګوند تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره د پاکستان د حکومت امن خبرې اترې ورځ تر ورځ اهمیت اختیاري. په دې موضوع د پاکستان د مشهور اخبار ډان په تازه غنه کې د نامتو دفاعي تجزیه نگار د محمد عامر رانا یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته شریکا غلطي. محمد عامر رانا په ډان کې د چاپشي وی خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا ک پارلیمان تحریک طالبان پاکستان له محفوظ لار ورکي یا په نورو الفاظو کې د پارلیمان په ذریعہ ٹی ٹی پی له محفوظ لار ورکول کیږي، نو دا به یو ډیره سنگینه غلطي وي، ځکه چې تر سو پوری د معلوماتو تعلق دی. نو تر هغه ګوند سره د خبرو اترو ټوله الا بلا د پارلیمان په گردن د اچولو بن بنا تړل کیږي، ولی چې د پاکستان پارلیمان ډیر ناتوانه دی او د فوج ټوپک خپلی اوگی پا نیوو تیار شوی دی. مضمون لیکی چی تحریک طالبان پاکستان سر امن خبر اتری خالص دفاعی مسئلہ ندا، بلکہ دا پاکستان دا بقا مسئلہ دا. دا پاکستان ریاست او پاکستانی معاشرے دوارو دا ترہگرائی خلاف پا جنگ کی یو شان موقف اختیار کرے دی. خو اس پاکستان لپا خپلا نظریاتی تگلار بیا دا سر نظر اچول پکار دی، زکا چی پا یو اتفاق دا نیولی موقف سا معجزاتی نتیجی ندی راوتی او دا حقی یو وجہ دا دا ریاست شعوری یا غیر شعوری طور د مذهب نه د ناجایز فائدو پروتکول کار جاری ساتلی دی او دې د پاره مذهبی او تونلاری ګوندونه مضبوط ساتلی دي. ځینی مبصران او تجزیه نگاران دا تپوسونه هم کوي چې آیا سیاسي پارټۍ او اولسي تنظیمونه واقعي د مذهبي تونلارو او نظریاتي قوتونو مخه نیول غواړي. دوی په دې لړ کې دا تپوس هم کوي چې آیا ٹی ٹی پی سره د امن د خبرو اترو د معاملې پارلیمان ته د راوړو د پاره د پیپلز پارټۍ کوشش یو چال خو نه دی، چې ټول مقصد یې د فوج په مشرۍ کې روان دي ټول عمل له قانوني حیثیت ورکول دي. محمد عامر رانا خپل مضمون کې نور لیکي، تر سو پوری چې ٹی ٹی پی سره د امن خبرو اترو د حیثیت د جایزوالي تعلق دی، نو دا سوچ د پیپلز پارټۍ په سیاسي چوکاټ کې نه ځایږي، ځکه چې پیپلز پارټۍ په خپل دی مشهور نعره کار بند ده چې جمهوریت بهترین انتقام دی. که د ٹی ٹی پی غوندی یو ترهګر ګوند قامی جون په زیست روزګار کې راګټ کړی شو، نو په دې به د پاکستان خلکو لا او د پیپلز پارټۍ غوندې سیاسي قوت لا د ملک سیاسي لمن لنډه تنګ شي، ځکه چې پیپلز پارټۍ د نورو ټولو پارټو په مقابله کې د توندلاریتوب زیات مخالفت کوي. مضمون زیاتی چې د پاکستان حکومت ٹی ٹی پی سره د خبرو په معاملې کې خلکو لا دا تاثر ورکړي چې دا خبرې په داسې مرحله کې دي چرته چې دین د قام د خبرولو ضرورت نشته. فوجي قیادت په تیرو ورځو کې د قامی سلامتیا په باب له پارلیماني کمیټه ته ٹی ٹی پی سره د روانو خبرو اترو حال تیر کړی دی. کمیټه غیر قانونه ګرځولې شوی ٹی ٹی پی ګوند سره د خبرو کولو منظوري ورکړې ده. حکومت اوس هم دا خبره کوي چې ٹی ٹی پی سره د خبرو اترو د پاره د پارلیمان منظوري لازمه ده. خو د دې خبرو یو څو مخالفین د دې د وړاندې نه د فیصله شوو نتیجو لار نشي نیوي. محمد عامر رانا ډان کې خور شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې قوي امکان شته چې ٹی ٹی پی سره د حکومت پاکستان د روانو خبرو اترو به القاعده مرسته کوي، ځکه چې د دفاعي ماهرانو خیال دی چې د ٹی ٹی پی او د حکومت پاکستان افغانستان ترمنځ د سقسم روغ کې دوه په برکت به القاعده ته په خوانو قبایلی سیمو کې د خپل اثر رسوخ خورولو موقع په لاس ورشي. دلته دا خبره یادول ډیره ضروری ده چې ټي ټي پی د په خوانو قبایلی سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو د فیصله د واپس اخیستو خپل مطالبینه په هیڅ قیمت لاس په سر کې دوه ته تیار نه دي. وایي چې د ټي ټي پی قیادت سره خبرو لا چې د پاکستان کومه قبایلی جرګه کابل ته تلی وه دی هم دا تاثر راوړلی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پوره یقین دی چې پاکستان به د قبایلی سیمو پخوانی حالت بحال کړي. وایي چې پاکستان د ټي ټي پی په دې مطالبه د خبرو اترو دپاره نور درې میاشتې میاد غوښتی دی. که دا خبره رښتیا وي نو آیا پارلیمان به د ټي ټي پی د مطالبې د منلو دپاره آئین کې ترمیم وکړي؟ او که دا ترمیم وشو نو بیا هر څوک ښه په اسانه سره د دې خبرو اترو د قانوني، سیاسي، اولسي او د نظریاتي نتیجو اندازه لګولی شي.
د پاکستان پولیسو نتی خار کراچی کې د اختر په ورځ باندې د بيدرک خلکو خپل خپلوانو احتجاجي مظاهره کړې. وای تر څو چې د خپل خپلوان د دې نوی راخلاص شوی تر هغه دوی د لوی اختر خوشحالي نشین منځله. د ډیو رادیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په دغه تاسو یو راپور وړاندې کړي.
د لوی اختر په ورځ د کراچۍ پریس کلب تر مخه د بلوچ بيدرکشو کسانو کورنیو احتجاجي مظاهره کړي او وایي چې کله نه د دوی خپل ورک دي، دوی نه اخترونه لمانځي او نه ورته د کومې خوښۍ احساس کیږي. د احتجاجي مظاهرې انتظام کوونکي بلوچ یو والی کمیټې کراچۍ مشر لالا عبدالوهاب ویوی دی وته ویل ریاست دومره هم نه کوي چې کورنیو ته د خپلو د مړه ژوندي معلومات ورکړي.
یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جو جس شخص کو اٹھا کر لاپتہ کیا جاتا ہے
دا یو داسې غم دی چې کوم کس بے درکشی یوازې هغه کس ته سزا نه ورکول کیږي، بلکې د هغه ټوله کورنۍ ته سزا ورکول کیږي. نن په زرګونو داسې کورنۍ دي چې د لسو پنځلس کلونو نه خپلوان رکتی او په اخترونو د پریس کلبونو مخې ته احتجاجونه کوي. موږ آئین منو، قانون منو، عدالتونه منو، خو د بد مرغه ریاست په دغه یقین نه ساتي.
د ورکشوی عبدالحمید بلوس لور سید حمید وی دیوته ویل د پلار ورکې دوی نږدې پنځلس میاشتې پوره شوي. هر ورځ په کور کې د پلار غم تازه وي. هغه وایي زنیم خبره چې اوس چاته ویر وکم او چا نه خپل پلار وغواړم. د ریاست هرې زورورې ادارې ته ورغلی یم، حکومتونو ته مې هم خواست کړی او بشري حقونو تنظیمونو ته مې هم د پلار قضیه ورمخته کړې.
مې رات بر انتظار کرتی رہی کہ میرے بابا ابھی دروازے پہ دستک دیں گے.
زه ټول شپه په تمه وم چې پلار به میرا شي، خو سحر شو پلار میرا نه کړو. نن ورځ ماته ډیره سخته وړاندې به چې اختر وو د نورو خلکو په ډول موږ به هم خوښۍ لمانځلې او چې زما پلار بې درکه دی موږ کورنۍ ته دغه احساس نه کیږي چې اختر دی.
د تیرو شپو کالونه بې درکه شوي شبیر بلوچ خور سیما بلوچ وی ډیوته ویل ټول اخترونه مې د پریس کلبو تر مخه په احتجاج تیر کړي او چې هر کله احتجاج ته ځم نو مور مې راته وایي چې تر څو دې شبیر بلوچ نوي موندلې کور ته مه راځه. خو بلخوا موږ خزینو احتجاجونو او غوښتنو ته دا ریاست کله غوږ تړي.
2021 کی بات ہے میں جب کمیشن میں گئی تھی
کال 2020 خبر ادا چې زکله کوټه کې به درکه خلکو مندلو کمیشن ته لاړم نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې 15 کالو راهسي زدل تر ازم او زما ورور هیڅ معلومات ترلاسه نشول. نو د کمیشن مشرات وویل چې د خپل حد نه په مخه مزه او که خزه نه وي نو په دیکو به مې بهر ایستلې وي چې زموږ خبر اوریدل په خلکو باندې بد لګي نو زموږ خپل په څنګه ووموندي.
د به درکه شو خلکو د مندلو د پاره د پاکستان حکومت په مې په اسکه یو کمیټې جوړ کړي چې د قانون وزیر به مشري کوي. بلخوا په پاکستان کې د بې درکه خلکو قضیو د پلټنو لپاره یو کمیشن هم شتون لري. د کمیشن د شمیرو تر مخه د جون تر دیشتما نیټه 8022 دیش د بې درکه کسانو قضیه مخې تراغلي چې شپږ زره 514 پکې واړې کړل شوې دي او د 2299 قضیو پلټنې روانې دي. د پاکستان پوز د بلوچستان تورونو ته کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو دین وړاندې پاکستان پوز ویلي وو چې د بې درکه کسانو کې ډیر کسان وسلوالو ډلو کې شامل شوي او د دښمن هیوادونو په ایجنډا کار کوي. ذوالفقار بیٹنای وی وی ډیوا کراچۍ.
د امریکا صدر جو بایدن منځنی ختیځ ته د سفر نه وړاندې د قومي امنیت سلاکار جیک سلیون ویلي دي چې امریکا ته په منځنی ختیځ کې خپل روابط ډیر ژور ساتل وي ځکه چې دغه سیمه د نورې نړۍ سره ډیر نږدې ده. صدر بایدن به سبا یعنی د شروع په ورځ باندې خپل لومړی سفر اسرائیل ته کوي او د هلته نه به نیخ په نیغه سعودي عربستان ته روانېږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار سمینه احسان تاسو ته وړاندې کوي.
اسرائیل به د صدر بایدن د سفر په موقع د اسرائیل او سعودي عرب ترمنځ د تعلقاتو اعلان ته ډیر خوشاله وی.
د یروشلم نه به د صدر جو بایدن جهاز سعودي عرب ته ځي او زموږ د طرف نه به د امن او امید پیغام وړي. اسرائیل د سیمې ټولو ملکونو ته د روابطو دپاره لاسونه غځولي دي.
خو د اسرائیل څیړنکاران وایي که څه هم دغه سفارتي تعلقات فلحال نشي شروع کیدی، خو سعودي شهزاده محمد بن سلمان د نورو اصلاحاتو سره هم په دغه لار روان دی.
هغه ته پته ده چې سعودي عرب نور یوازې د تیلو په آمدن نسي چلیدی او دوی ته به له وخت سره ځان بدلول وي، او دا وخت په سیمه کې تر ټولو کامیاب ملک او قدرتي اقتصادي ملګری اسرائیل دی. په ستراتیژیکي توګه هم یوازینی ملک چې په شام او په سیمه کې ایران ته لار تړلی سي هغه اسرائیل دی. سعودي عرب دا هر څه مني هم.
تمه ده صدر بایدن به د اسرائیل او سعودي عرب په شمول د یو سیمه ییز دفاعي ډلې اعلان هم وکړي. فلسطینیانو ته په دغه سیمه ییز ائتلافونو کې بلنه نه ده ورکړی شوې او هغوی په سخت مخالفت هم کړی دی. که څه هم صدر بایدن به د فلسطینی صدر محمود عباس سره هم په دغه سفر کې اینی. فلسطینی مشران په دې غوسه دي چې د بایدن د دغه سفر مقصد د اسرائیل سره سیمه ییز ائتلافونه مضبوطول دي، نه که د اسرائیل او فلسطین مسلې ته پام کول.
د قبضې ختمولو نه بغیر د عرب ملکونو حالات په سمه راوستل د اسرائیل لپاره د فریب، سراب او مفت انعام نه علاوه نور هیڅ نه دي.
د سعودي عرب په پړاو کې به صدر بایدن د سعودي عرب سره د تعلقاتو د بیا جوړولو کوشش کوي چې د خبریال جمال خشکجي د قتل نه پس وران شوي وو. تمه ده بایدن به په روسي تیلو انحصار کمولو دپاره د اوپیک نه د تیلو پیداوار د زیاتولو غوښتنه هم وکړي.
که دوی دا سفر یوازې سعودي عرب ته دا حکم ورکولو لپاره کوي چې د تیلو تولید زیات کړي، نو زما په نظر کې به دا کار ونه کړي. د دې نه وړاندې په ډیرو مسلو خبرې کول پکار دي. تاسو به په قومي امنیت خبرې کول وي، په خاص توګه د ایراني خطر په مقابله کې.
چې کله د ایران د خطر خبره کیږي نو بیا اسرائیل او سعودي عرب عموما په یو نظر دي. او څیړنکاران وایي د امریکا سفارتي کوششونه په سیمه کې نوې رابطو دپاره لارې جوړولی شي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
په عرب اماراتو کې د پښتو ژبې هنرمندانو الته کې د پښتنو مسافرو لپاره یو موسیقي پروګرام جوړ کړی. د ډیوا رادیو خبر یا لرفان بهادرې تفصیل وړاندې کوي تاسو ته.
متحده عرب امارات یو شمېر پښتنو هنرمندان راغلي او مجلسی غونډه را جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر کې پښتنو ګډون کړي. په شارجه کې د دغه پروګرام جوړولو والا یو هنرمند وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې مقصد دې د پښتو موسیقۍ له وده ورکول دي.
پروګرامونه خو ډیر مهم دي، ولې چې د پښتو کلتور، د پښتو ژبه ژوندۍ ساتل دا زمونږ د پروډوسر ورته ستاسو په دغه کې وایو په شکل دغه پروډوسر د ډایرکټر هغه دا کوشش کوي چې یاره موږ د فلم انډسټری یا د دغه شانتي ایونټ په هر هیواد کې جوړی کو چې زمونږ د پښتانه کم دا نیو جنریشن چې کم دی نیو ځوانان زلمی چې کم دی چې دی نه خپل پښتو خپل کلچر نه هیریږي.
د خیبر پښتونخوا نه راغلی یو هنرمند چې د مس مردان په نامه یاد دی ویو ویډیو وته وای چې عربي امارات کې ورسره مسافر ډیره مینه لري او په لومړي ځل دې داسې پروګرام نه راغلی.
جی بالکل، زه دې لپاره راغلم. زما کوم مینه وال دي فین دي په دوبه کې، زه غېد لپاره راغلم چې دې پښتانه دي ما سره ډېره مینه کوي، ما لري ډېری زتر کړې دي غېد لپاره زه راغلم. او شکر دې شو ګان ډېر خلک ډېری هټ روان دي او بس چې پښتانه چته دي الله دې کامیاب ساتي.
یو سندرغاړي ویو ویډیو ته وویل چې د پښتنو مسافرو خپل موسیقي سره تړون ساتلو لپاره کال کیوزل داسې میلس را جوړول پکار دی.
زوایما چې زما خو خپل درایدا چې په مسافرو ځوانانو د لپاره، مسافرو ملګرو د لپاره په کال کې په دوه کې یو د وطني موسیقي چې زمونږ کومه د وطن موسیقي ده دا پکار ده چې دوی ته د احساسات ورکېږي چې په کله علاقې کې مونږه با کومه موسیقي اوریدله اوس هغه موسیقي اورو او د دوی احساسات ډیر نه دي پکار. په کال دوه کې زوایما چې کدا ملګری لګ ریفرشمنت ته ملاو شي نو ښه خبره ده.
د پروګرام د راغلي وطن ویو ویډیو ته وویل چې د هیواد نه راتلونکو هنرمندانو لیدلو ته دوی ډیر خوشحال دي او لږ سات لپاره دوی د مسافرې ستونزې مخ په شا کوله لږه راغلي
د شوګانو برخه خدا کوم چې مسافر خو بس مکمل ټینشن ده او د شوګانو لخيري سړی ته تسلی ملياو سړي شو غلو کې دماغ پرېشتي دی وځنه موږ ترازو ځکه چې ټول ټینشن ده مسافر خو مکمل ټینشن ده
عرب امارات کې پښتانه ګنشمیر کې آباد دي او کله چې پښتانه هنرمندان راشي نو دوی ورل ملمتیا کوي پرګرامونه لدی او د پښتو موتی کنه خوندونه اخلي د دې مجلس جوړونکو په وینا پښتنو هنرمندانو ته وسایل جوړولو لپاره زمینه برابرولو لپاره دوی په عرب امارات کې داسې پروګرامونه کوي چې کله پکې ګټه وکړي او کله تاوان او پښتنو هنرمندانو سره مرسته نه پرېږدي عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای
ګران قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د خبرونو په دې کې پاتې رسیږي چې د خپل همکارانو سره سلیمان او چنګ او واسکو تاسو نه خلمي اجازه خښ فولري د لافمان